د دا ډول نورو پروژو ملاتړ هم کوي.
نظر موږ د وزارت په سر کې نو هر هر شی چې موږ په امکانات کې یو موږ په دې سر شریکو دا زموږ تاسو شار دی. هر څه چې موږ تاسو په امکانات کې باید ترې لنکو او د دې شارو پر جوړولو کې باید موږ کړو اشار وکړو.
د دغه مځکې قباله د شنبې په ورځ د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباری جهانی ته وسپارل شوه. د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباری جهانی وایي د کتابتون او موزیم دواړې ودانۍ به تر راتلونکو دوو کلونو پورې جوړې سي. هغه له سوداګرو وغوښتل چې د دې ډول پروژو په عملي کولو کې له دولت سره همکاري وکړي.
چې دا پیغام یوازې د کندهار خلکو ته نه بلکې د ټولو ولایاتو خلکو ته دی چې هر شی تاسو باید د حکومت څخه ونه غواړئ. پخپله دغه د افکو مؤسسه چې دا یوه شخصي مؤسسه ده دا دې په خپل همت باندې زموږ سره کومک وکړي د الله شرې مځکه راکړل. نو په دې کې دا د دې نور ماضي مرسته هم کوي چې زموږ دا کتابخانه به د موزیم نقشه سرته ورسي. زه د کندهار د خلکو څخه خصوصا د اشتمون خلکو څخه دا توقع لرم، دا انتظار لرم چې پرته له دې چې موږ ورته وایو، پرته له دې چې والي صاحب ورته وایي، پرته له دې چې رئیس صاحب د اطلاعات فرهنګ ورته وایي، پرته له دې چې زه غوښتنه چې وکړم، دوی باید خپله راشي او ووایي چې دا کتابخانه خو د سلهاوو کلونو آیندې دپاره ده، د دوی د لمسیانو د کروشانو د کوشانو دپاره جوړیږي. نو په دې کې د ټولو فرهنګي دیني او ملي وظیفه ده چې باید برخه پکښې کې واخلي.
کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي وایي چې د موزیم او کتابتون لپاره دغه ودانۍ زیاتې اړینې وي او دوی به هڅه وکړي چې په دې برخه کې نور امکانات هم زیات کړي.
د افکو کمپنۍ په مرسته چې دغه نن موږ شاهدان یو لس تجربه مځکه دغه کتابتون او موزیم لپاره دوی اختصاص ورکړی ده، نو هغه پلان دلته به تطبیق شي.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د عینومېنې د کتابتون د جوړولو تر څنګ د کندهار په ځینو ولسوالیو کې هم د کتابتونونو د جوړولو پلان لري. په کندهار کې ټول 145 دولتي او شخصي کتابتونونه موجود دي چې یوازې یو د میرمنو لپاره ځانګړي سوي.
تکړه انځورګر عبدالله ارباب له ځوانانو غوښتي چې د خوښیو د محفلونو د ډالیو دود دی بدل کړي. دا چې څنګه غوږ به شو زموږ همکار باز محمد عابد ته.
فیسبوک هغه ټولنیزه رسنۍ ده چې په لکونو پښتانه ورته لاسرسی لري او هر څوک یې د خپل ذوق سره سمه کاروي. شاعران یې د خپلو شعرونو د خپرولو لپاره غوره وسیله ګڼي، لیکوالي د خپلو لیکنو لپاره او انځورګران یې د خپلو انځورونو د خپرولو لپاره د یو نندارتون په توګه کاروي. له دې نه علاوه د هر مکتبي فکر خاوندان یې د خپلو موخو لپاره کاروي. عبدالله ارباب چې په ټولنیزه رسنۍ کې یو فعال ځوان دی، د خپلو هنري کارونو تر څنګ وخت نا وخت په فیسبوک اصلاحي کمپاینونه چلوي چې ډېر لارویان یې موندلي دي. نوموړي سمود وړاندې په فیسبوک یو تحریک پیل کړ او له خلکو یې وغوښتل چې د خوخیو په محفلونو کې د نورو سوغاتونو او ډالیو پر ځای د خلک کتابونه په ډالۍ کې ورکړي. د ښاغلي ارباب دغه تحریک سره په ننګرهار کې ګڼ شمېر ځوانان یو ځای شول او کله چې هم څوک د یار دوست د خوخیو محفلونو ته ځي، نو د مصنوعي ګلانو او نورو سوغاتونو پر ځای کتاب په ډالۍ کې ورکوي. عبدالله ارباب وویل له دې کارې دوه ستر هدفونه دي، یو دا چې یو چاته به یې د مصنوعي ګلانو پر ځای حقیقي تحفه ورکړي وي او بل دا چې پښتانه به د کتاب له مطالعې سره آشنا شوي وي.
ودونو کې ځوانان زلمي ته پلاستیکي ګلان او یا ګلاسونه او جګونه او داسې شیان وروړي چې هغه د زلمي د کورنۍ په درد نه خوري. مثلا موږ داسې کورونو کتلي ودونه چې 1500 تحفې راوړل شوي وي او ټول ګلاسونه. نو د دغې دود د ماتولو په خاطر او د دې د راجول په خاطر چې د کتاب د مطالعې کلتور زموږ په ټولنه کې زیات شي، موږ ملګرو ته چې دا غي یا کوژدن او یا واده نو د نورو پلاستیکي ګلانو توفو په ځای به مغه ته کتاب ورنو. مثلا کې انجینر به وغي ته د انجینری یا کفرزن شاعر ادیب به د شعر او د ادب او د سنور. نو د دې یو فائدہ دا ده چې مثلا د ناوې دراتک تر څنګ چې تسل ملګری یو کس تسل کتاب ویسي نو په یو کور کې کتابتون هم ورته پیدا کیږي. نو دغه د لارې به غټول کورنۍ کتاب د مطالعې سره آشنا شي او یو کتابتون په هر کور کې جوړ شي.
هدایت الله میړنی یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د ښاغلي ارباب په دغه کمپاین کې ونډه اخیستې ده.
زمون په دوستانو کې همدغه سده کلیزه او پرګرامو یو ځوان کلیزه المنزله نو ویل چې توفیه دا وړي نو ما ورته چې توفار څو خپل په خپل د جب نه خلی نو تاسو ما ته پیسې را کړئ چې تاسو توفار وړم نو ما غو در باب صاحب خبره و په نظر کې نیولې مو ما په هغه باندې قلم کتابچه تر پنسل پاک پوری کتابونه دا ټول ما خسر دا ما کس د مسلک مطابق توخسته غیتم توفار کړ په دې سره غو دوه ځله خوشاله شو و چې یو ځله ته واڅو نو زبې د کتابونه مطالعه کوم او بل هغه د زمونږ چا کم دود دی هغه ناوړه
دا چې په ودونو کې د نورو سوغاتونو پر ځای د کتاب سوغات څومره ارزښت لري په دې اړه د دغه تحریک غړی لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص وویل
خدا چې دا د مطالعې فرهنګ هغه ودې ورکولو کې ډېره مرسته کوي او بلې دا چې غاړې ګلان وروړو ول دا چې هغه په درد نه خوري دا یو ډېر مثبت پیغام دی چې موږ یې ورکوو طبیعي خبره ده چې اوس خلک د کتاب په قدر پوه شوي دي او چې چاته هم دا د ډالۍ په نوم ورکول کېږي د هغې غبرګون دسي او داسې فکر کوي چې ماته ډېر سره بخیلي دي همدغه یې ویلاتو چې ارباب صاحب نور ملګري په دې هوکړې ته سره ورسېدل چې بعد دې هر چا ته واده ته ځو په واده کې به همدغه د کتابونو ډالۍ ورکوو او د خلکو هغه غبرګون عکس العمل هم ډېر مثبت دی ډېر خوشحالېږي نسبت دې ته که موږ د یو غاړې ګل چا ته ورړو د هغې په ځای کتاب ته ډېر په درنه وګوري
یو تن ځوان چې په واده کې ورته د ښاغلي ارباب د تحریک غړو کتابونه په سوغات کې وړي وو وویل
کامران گردیوال ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکو زما واده په دې واده کې ما ته چې تر ټولو قیمتي تحفه وه هغه کتابونه او داس نور تحفې هم راغلې لکه پلاستیکي ګلان لکه د هغه د پیسو امیلونه وخت چې پتیر شو هغه هر څه د منځه لاړل اما کتاب تر اوسه زما ملګری دی کتاب ما چې زه یې ولولم زه یې بل چا ته ورکوم ښه پیغام دی چې خورېږي او د هغې کتابونو له برکته زه اوس د یو کتاب چې ونولم په ما ساعت نه تېرېږي زه ډېر عادت کړی یم وخت په وخت لټه کوم چې نوي کتابونه پیدا کړم
الحمدلله ارباب وایي چې د پښتنو خو یو دا بدبختي ده چې لوستي کسان په کې ډېر کم دي او هغوی چې په لیک لوست پوهېږي په هغې کې به محدود کسان وي چې له مطالعې سره مینه لري خو په غټ اکثریت کې خلک له کتاب سره آشنایي نه لري د ده په اند که پښتانه په خپلو کورونو کې کتابونو ته یو الماری بېله کړي نو امکان دی ولري چې راتلونکی نسل یې د مطالعې په برکت خپل هیواد د اوسني بحران راوباسي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د ثور د میاشتې په شپاړسمه په کندهار کې د انارګل کلنۍ مشاعره د شاعرانو لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون ترسره شوه په دې مشاعره کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباری جهانی له ځوانانو وغوښتل چې آزادې مطالعې ته مخه کړي او په ټولنه کې د کتاب لوستلو دود پراخ کړي زموږ همکار صادق رښتینی دې مشاعرې ته ورغلی د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم
دا انارګل دغه کلنۍ دودیزه مشاعره د پنجشنبې په ماښام اووه بجې پیل او د شپې تر دوو بجو یې دوام درلود چې لومړۍ برخه وینا و دوهمه برخه یې شعرونو او وروستۍ برخه یې د ټنګټکور پروګرام ته بېله سوې وه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د مشاعرې په پیل کې ځوانان د مطالعه کلتور ته راوبلل او غوښتنه یې وکړه چې په ټولنه کې دې د کتاب لوستلو دود ته پراختیا ورکړي
د تحصیل په څنګ باندې چې البته تر ټولو لویه فریضه ده د کتاب خواد یو څه ته وجو وکړي کتاب قدر د ناس ورکړي دي دغه علت دی چې پر فیسبوک باندې موږ املایي غلطي کوو
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزي وویل دا ډول پروګرامونه د افرادو ترمنځ کرکه له منځه وړي او پر ځای مینه او سوله راولي شاغلی عزیزی شاعران وهڅول ترڅو په خپلو شعرونو کې ټولنې ته مثبت پیغامونه وړاندې کړي او د خلکو ذهنونه د هیواد پالنې طرف ته وهڅوي
دا د مشترک ادبي فرهنګي محفلونه کولای شي د هر هیوادوال مغز او زړه د سولې، هنر، علم، تمدن، پرمختګ، ملي یووالی، مینې او افغاني او اسلامي خوځ په پلوشو روښانه کړي
تر ویناو وروسته مشاعره پیل شوه مشاعرې ته راغلو شاعرانو دا نارګل مینی جانان او د وطن په ساينه شیرونه وویل
جار لخپل ځان چې یو څن پیژندلې دي جار لخپل ځان چې یو څن پیژندلې دي نور آشنایي می په تیار کې دړاند مزل
بیا غړي جنو بهار دا نارګل بیا غړي جنو بهار دا نارګل پر وطن برازی وار دا انارگل.
د مشایره گرنوالو د ازادي رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا د انارګل مشایره د خوند ډکه وبلل. د دوی په وینا په مشایره کې د گرنوال شمیر زیات وو او شاعرانو په خپلو شعرونو کې تر ډیره ښه پیغامونه درلودل.
د انارګل ته ورته نور مشایرې چې سوي دي په کندهار ولایت کې ټولې د تیرو کلونو په څیر باندې ډېر تغیرات پکې راغلي دي. یو دا چې په تیرو میاشتنیو مشایرو کې به جرګګۍ نه وه، همداسې به شعرونه ویل کېدل، خو اوس په هره مشایره کې جرګګۍ جوړه سوې ده. مشایرې لپاره جرګګۍ جوړه سوې ده، په هغه مشایره کې جرګګۍ شته او هغه شعرونه تر کره کتنې ایستل کېږي. او بیا د مشایرې په پړاو کې، د مشایرې په اوږدو کې، د هغه شاعران چې شعر په شعر کې یو څه وجود ولري، هغو شاعرانو ته تقریبا 50 تنو ته جایزې ورکول کېږي.
هر مشاعره د خپل ټولنې استازیتوب او کلتورونه وړاندې کوي. کوم ډول چې موږ او تاسې په کندهار کې انارګل لرو، ننګرهار کې بیا موږ او تاسې د نارنج ګل لرو، همداسې په خوست کې فکر کوم سینزرګل لرو. نو دغه هغه مشاعرو نومونه دي چې دغه ځای خلک د خپل ټولنې دود و دستور، خپل کړه وړه او افکار، خپل هغه ټولنې غصه چې احساسات دي د شعر په ژبه وړاندې کوي.
د مشاعرې بله برخه د موسیقي پروګرام ته بېله سوې وه او د کندهار محلي سندرغاړو پکښې بېلابېلې سندرې وویلې.
ځوانه شاعره ډیوه رڼا لنډه موده کېږي چې شاعري کوي، خو د ادب استادانې وینا پخه او کلام یې اوچت ګڼي. په شعرونو کې رومانیت څرګند دی، خو د ژوند لپاره هم غږ او پیغامونه لري. زموږ همکار داود تپان پوښتلې د مرکې د اورېدلو بلنه درکوم.
د ازادي راډیو د ادبي راډیو مجلې درنو اورېدونکو سلامونه مې ومنئ. یو داسې څوک درته په دې اونۍ کې موږ را مېلمه کړی چې ښایي په نوې شاعرۍ کې تاسې ډېر ابتکارات ووینئ، خپل معرفت به د دې له خولې واورو.
ډېره مننه. زما خپل سلامونه نه کېږلې ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. ډیوه رڼا یم او دویم کال محصله د شریعت پوهنځي، او بس نوې نوې شاعري پیل کړې.
د دې نوې شاعري خبره دې وکړه، ما یو بیت اورېدلی وایي: لډېرو لاس واخلی و پورې وجود وتړه، د ورکېدو ویره د زړه پورې وجود وتړه. داسې یو شی مې اورېدلی و، که په لنډو یو څو بیتونه د دې غزل یا نور راته ووایي څو پورې اورېدونکي ښه خبر سي.
مننه. هغه نوې غزل و چې لډېرو لاس واخله یو پورې وجود وتړه، د ورکېدو ویره ده زړه پورې وجود وتړه، او دې سترګور ګوري اخر در پورې وخندل، نو ما درته نه ویل ړانده پورې وجود وتړه. تا پورې ځان تړل اشنا راته په دې معنا دي، ورشه د غره په سر ویخته پورې وجود وتړه.
دغه بیتونه خو به اورېدونکو اورېدلي. شاعري مو څنګه پیل کړه؟ دام راته وایي.
شاعري خو ډېر ماشومتوب نه مې علاقه درلودله، مطالعه مې هم کوله په دې برخه کې، د ښوونځي له شپږم صنف څخه. خو په دې مې کله هم فکر نه و کړی چې زه د شعر ولیکم، او حتی په دې نه پوهېدم چې زه دا کولی شم که نه. بس دا اتفاقي وشول، همداسې یو چا سره مې خبرې کولې، بیا هغه راته وویل چې ستا خبرې د شعر غوندې دي. بس لامه غزل له یوې خبرې نه یو غزل، او بالاخره له هغه غزل نه نور شهید.
مننه. دغه غزل کوم بیتونه درته یاد دي؟ هغه اولنی شاعري چاله یاد نه وځي.
او داسې خدا خو نه پیغام یو غزل و چې یو بیت و چې لګ البته د قافیه سم زه هم پکې و ځکه زما لمړی بیت و چې اوس مې د زړه خبره په زړه کې نه پټیږي په خوله راځي رانه دنیا خبرېږي.
معمولا په شعر کې مطالعه کوئ؟ کوم شعر مطالعه کوئ؟ په کلاسیکو شاعرانو کې، په نوو شاعرانو کې څه ډول شعر خوند درکوي؟
کار څومره سره